درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1401 د میزان دوهمه او د 2012 میلادي کال د سپتمبر درویشتمه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان او چین د موافقو د اطلاعات او فرهنګ د وزیر د استیزا کولو پر سر په ولسي جرګه کې د ناندریو په درو کلونو کې 80% افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو او ځینې نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. چین او افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. د پاکستان د مرکزي حکومت د کابینې یو غړي د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژلو لپاره $100,000 جایزه اعلان کړه، او په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشا له خپلو مرکزونو وشړل. د خبرونو تفصیل: چین او افغانستان پروند اقتصادي، امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. د چین 50 کسیز هیئت تیر ماښام په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره په کتنه کې پر ځینو نورو مسایلو هم خبري وکړې. افغان ولسمشر حامد کرزي له چینایي پلاوي سره په کتنه کې وویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په تیروي چین سره د غشتلو اړیکو هیله مندې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپور کې اوري. د بخښنې نړیواله مؤسسه د افغانستان د برخې مسؤل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمنه ده. میرمن حوریه مصدق ازادي رادیو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
د ښځو په باندې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی او موږ سره داسې اسناد موجود دي. دولس په کال کې د خشونت خوالی آمار د نور ولایتونو هم په افغانستان کې تقریبا زیاتی دیده.
حوریه مصدق د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون پر تطبیق ټینګار وکاوه. تر دې مخکې ملګرو ملتو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون پر نه تطبیق اندېښنه څرګنده کړې وه. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د دې قانون د تطبیق په برخه کې پرمختګونه ډېر لږ دي. په کندهار کې د وروستۍ ترافیکي پیښې د قربانیانو خپلوانو د کندهار له چارواکو وغوښتل چې د احمد شاه ابدالي په نامه ترانسپورتي شرکت منع کړي. تیروني د کندهار کابل پر لویه لار د احمد شاه ابدالي د یوه مسافر وړونکي بس او یو ټیلر په ټکر کې 350 تنه مسافر مړه شول، چې ډیری ښځې او ماشومان ول. په وژل شوو کې 15 تنه د کندهار خبریالان هم شامل ول. د کندهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي د پیښې د قربانیانو خپلوانو پرون د کندهار له والي سره په کتنه کې د دې شرکت د بندیدو غوښتنه وکړه. دوی وویل که چیرې په ولایت کې څوک غوښتنه د دوی ونه مني، دوی به ولسمشر او ملي شورا ته مراجعه وکړي. د شرکت مسؤلان وایي په وروستۍ پیښه کې ملامتي د دوی نه وه. سیمیاو نړۍ خبرونه: د پاکستان د حکومت یو وزیر په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژنې په بدل کې د $100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جایزه اعلان کړه. د ریل ګاډي مرکزی وزیر غلام احمد بلاور پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل دا تیار دی چې دغه اندازه پیسې له خپل جیبه ورکړي. د طالبانو او القاعده ډلې غړیو ته هم بلنه ورکړه چې د ده په خبره په دې غور عمل کې برخه واخلي. په شخصي ډول په امریکا کې جوړ شوی یو فلم چې ویل کېږي د اسلام تر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی، په وروستیو ورځو کې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وپارول. د امریکا مشرانو جرګې پرون د عراق او پاکستان لپاره نوي سفیران تایید کړل. مشرانو جرګې د رایو په اتفاق رابرټ بی کرافت د عراق او ریچارډ اولسون د پاکستان لپاره د نویو سفیرانو په توګه تایید کړل. دواړه تجربه کار ډیپلوماټان دي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي وو. په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشه له خپلو مرکزونو ایستلی او پرون وختي د بنغازي په شخړه کې چې په نتیجه کې لس کسان ووژل شول د ملیشو نور مرکزونه ونیول. په دې ښار کې د سختریزو ملیشو په وړاندې وروسته تر هغه پاڅون وشو چې په لسګونو زرو کسانو د جمعې په ورځ د ملیشو د واک پر خلاف د اعتراض لپاره کوڅو او واټونو ته په مظاهره راووتل. د انصار الشریعه په نامه د سختریزي ډلې غړي وروسته تر هغه لسیمې پښې سپکې کړې چې سلګونو اعتراض کوونکو د دوی پر ودانۍ یرغل وکړ او اور یې ور واچاو. د یاغیانو تر مشه لاندې د سوریې د آزاد پوز مشان وی دوی د خپل قماندې مرکز له ترکیې څخه سوریې ته لیږدولی دی. د سوریې د آزاد پوز مشر ریاس الاسد رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو کې ویلي، د دې ځواک د قماندې مرکز د سوریې آزادو شویو سیمو ته وروسته له هغه ولیږل شو چې له کنډکونو او لیواګانو سره داسې پلان تنظیم شو چې د دغو سیمو امن وساتي. خبرونه مو له آزادی رادیو څخه واوریدل. د دې خبري مجلې په دوام کې به واوري. افغانستان ته د چین 50 کسیز پلاوی سفر کړی. د دې پلاوی او افغان چارواکو د موافقو حال درکو. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پر هغو وکیلانو انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو او کلتور د وزیر له استهزا کولو پښېمانه شوي.
د خلکو استازو چې د امضا کوي، آیا د پوهیږي چې دا امضا څه معنا لري او که همدارنګه دا نه پوهیږي او امضا کوي، بیا دوه درې ورځ وروسته خپل امضا بیرته اخلي؟
د مخابراتو وزارت وای په درو کلونو کې به 80% افغانانو ته انټرنیټي خدمات ورسوي. ولسی جرګه وای حکومت باید په غزنی کې پر درو د وینجلې د وهلو قضیه تعقیب کړي. د سولې په اړه په کندهار کې د وی غونډې برخوالو د جګړې د بندولو لپاره د میندو د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ و ټول مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د تغلارې څخه راوګرځي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ په ورسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. و بجې او و دقیقې شوې، تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. د چین 50 کسیز هیئت پرون په کابل کې له افغان دولت سره د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی له چینایي پلاوی سره په کتنه کې وویل، افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له چین سره د غښتلو اړیکو هیله لري. چین په افغانستان کې پر ځینو مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. په دې اړه صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
چین او افغانستان پرون درې سندونه لاسلیک کړل چې یو د افغانستان او چین د ګډې اعلامیې، دوه نور د امنیتی او اقتصادي همکاریو په اړه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال فرامر استمانه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، هیئت له افغان لوري سره په خبرو کې د چین او افغانستان د دوامدار اقتصادي او امنیتی همکاریو پر مسلې هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر حمید کرزی د چین له دې 50 کسیز هیئت سره په ارګمانی کې وکتل او په خپل سرګندونو کې د افغانستان امن د سیمې د هیوادونو په همکاري پورې تړلې وباله. د افغانستان او چین د ګډې ستراتیژیکې اعلامیې د تطبیق تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین او په افغانستان کې د چین د سفیر زوفی هنګ ترمنځ لاسلیک شو. د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیې کې راغلي چې د څه باندې $2 میلیون په ارزښت د تخنیکی او اقتصادي همکاریو تړون د سوداګرۍ د وزیر انوارالحق هادي او د چین د سوداګرۍ وزارت د مرستیال چی هنګ تونګوی ترمنځ لاسلیک شو. دغه راز دریم سند چې دواړو لوریو لاسلیک کړی د افغان پولیسو د تجهیز او روزنې په باب دی. ولسمشر کرزی ویلي، افغانستان له چین سره پراخې او ژورې اړیکې غواړي. په اصل کې چې د 2013 میلادي کال تر پایه له افغانستان اکثریت بهرني ځواکونه وځي، ویل کېږي سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. چین په افغانستان کې پر ځینو سترو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. له دې جملې د لوګر د مس عینک کان تړون هم یوې چینایي کمپنۍ لاسلیک کړی چې چارې روانې دي. ولسمشر حمید کرزی د غبرګول یا جوزا پر ولسمه چین ته سفر درلود. هلته د چین د بهرنۍ اړیکو په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک سندونه د نورو هیوادونو په زیان نه دي. ولسمشر کرزی هغه وخت هم چین مهم هیواد بللی و چې د په باور کولی سي پاکستان د توهڅوي سوله ټوریزم سره د زړه له اخلاصه مبارزه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د جرګې پر هغو غړیو انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر پر استهزاء پښیمانه شوي دي. د جرګې د غړیو ویل یو ورځ د یو وزیر د استهزاء تصمیم نیول او بل ورځ پرې پښیمانه کېدل د ولسی جرګې حیثیت ته زیان رسوي. تېرونی د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پریکړه کړې وه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د استهزاء شي. په دې اړه نور تفصیل له خان محمد سین څخه.
د ولسی جرګې سباند شپېته غړو چې تیرونه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم استیزا غوښته و کابو نیمایي ل خپل تصمیم وګرځیدل. د شنبه پورز د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل هغوی چې تیر ورځې د ډاکټر سید مخدوم رحیم د استیزا غوښتنه کړې او نن پښیمانه شوي باید د پښیمانۍ دلایل وړاندې کړي. تېر اونۍ د ولسی جرګې سباند شپېته غړو په رسمي فورمو کې له اداري پلاوي غوښتي وو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د استیزا شي. د ښاغلي رحیم د استیزا دلایل دا و چې دا وزارت نه دی توانېدلی چې په 2013 میلادي کال کې غزنه د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه نړیوالو ته آماده کړي. بل دا چې ښاغلي رحیم د روژې په میاشت کې د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د یو کنسرت ګډونوالو او دریم دلیل دا چې د مزار شریف په ښار کې د ایرانی ډیپلوماټانو په نامه د یو تاریخي واټ له نومونې بې خبري ښودلې ده. په پام کې و چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ د ښاغلي رحیم استیزا ترسره کړي، خو ځینې استیزا غوښتونکي د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې له خپل تصمیمه اوښتي وو. د جرګې منشي فرهاد عظیمي د استیزا غوښتونکو د پښیمانۍ دلیل چې په رسمي توګه ورسپارل شوی و داسې ولوست: موږ یو شمېر وکیلانو چې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر د استیزا لپاره مو لاسلیکونه کړي وو، د یو لټ څېړنو او معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته مو پریکړه وکړه چې له یاد وزیر سره دی ټولې مسئلې شریکې شي، خو په وروستیو شرایطو کې د ستونزو حل لپاره باید یو له بل سره همکاري وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې ځینې غړي له خپلو پریکړو اوړي، بلکې له دې مخکې هم یو ورځ یو وزیر سلب اعتماد کړی او په بله ورځ یې د تایید رای ورکړی دی.
د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشردوست وایي په بیا بیا یې له جرګې غوښتنه کړې چې د هغو ادعاو په اړه څېړنې وکړي چې ګنې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې او یا هم نور امتیازات اخلي. دا چې ولې ځینې وکیلان د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د استیزا کولو له پرېکړې بیرته لاس په سر شوي، ښاغلي بشردوست وویل نه پوهېږي چې دلته کومه معامله شوې او که نه ده شوې. ښاغلي بشردوست په دې اړه احمد زبیر ژمن ته وویل:
لبات مرغز طرف زای چې موږ ګورو د افغانستان د خلکو استازو په ولسی جرګې کې د استیزا په ځای په افتضاح ناس وهدي دي. داس حالت روان ده چې هیڅ نه پوهېږو چې څه کېږي دلته، معامله ده که نه ده. یو د خلکو استازو چې خپل امضا کوي، آیا دا پوهېږي چې دا امضا څه معنا لري؟ او که همدارنګه دا نه پوهېږي او امضا کوي، بیا دوه درې ورځ وروسته خپل امضا بېرته اخلي.
ډاکټر صاحب، ځینو وکیلانو نور وکیلانو هم دغه شکایت درلود چې ځینې شکونه لا زیاتېږي چې ګواکې وکیلان معامله کوي، پیسې اخلي یا هم ځینې وعدې ترلاسه کوي. ستاسو له نظره، تاسو په ولسی جرګې کې یاستئ، آیا دا واقعیت لري؟
ولسی حیثیت کاملا بلاس ورکړی دي. لس ورځې دمخه یا شل ورځې دمخه دوی یو وزیر استیزا کوي، د عدم باور یې ورکوي. بیا لس ورځې یا شل ورځې وروسته دا همدا وزیر هغه ته په یو بل وزارت کې د باور رای ورکوي. داسې داده چې دا ځینې نومان راغلي وو، دوی ته وکیل صاحبانو د باور رای ورکړ. خدای شهید ده چې زه قسم خورم چې هیڅ یو دقیق د دوی بیوګرافي، د دوی سوانې، د دوی د ژوند لیک نه دي لوستلی. ځینو وکیلانو په خپله په ولسی جرګې کې علنان واضح په مایک کې وایي چې ځینو وکیلانو ډالر اخیستلی دي، په کانتلاتل کې دوی ډالر اخیستلی دي.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست و چې د ولسی جرګې په د ځینو غړیو له لوري د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د نه استیزا کولو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه تاسې اوریدله. اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. چین او افغانستان پرون د اقتصادي امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیواله موسسه د افغانستان د برخې مسؤوله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمنه ده. په کندهار کې د وروستۍ ترافیکي پیښې د قربانیانو خپلوانو د کندهار له چارواکو وغوښتل چې د احمد شاه ابدالي په نامه ترانسپورتي شرکت منع کړي. د پاکستان د حکومت یو وزیر په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژنې په بدل کې د $100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جایزه اعلان کړه. د امریکا مشرانو جرګې پرون د عراق او پاکستان لپاره نوي سفیران تایید کړل. په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشیا لخپلو مرکزونو ایستلی او پرون وختي د بنی غازی په شخړه کې چې په نتیجه کې لشتر لشه لس کسان ووژل شول د ملیشیاو نور مرکزونه ونیول. تاسیز مشخل ازادي رادیو څخه ورې په کندهار کې پروند مېرمنو لخوا د سولې پرتبات په یو جوړ شوی غونډه کې ل میندو څخه وغوښتل شو چې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي. دا چې څه ډول مرسته ل میندو څخه غوښتل شوی په دی اړه ل کندهار څخه څو شیبي ورسته راپور لرو. خو اوس په جناغه علي کوزي درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نړیوال عمومي بخنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي په اړه یو راپور خپور کړی او په غزنی ولایت کې د یوې 14 کلنې نجونې د درو وهلو مسلې په کې بیان کړی او څرګندې ده. د دې سازمان په وینا په درو وهل کې په عام محضر کې وي او که په بل ځای کې ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي او حقارت سزا ده او د ښځو پر ضد تاوتریخوالي او شخړې په افغانستان کې یو ستره ناروغي ده. امنستي انټرنیشنل لیکي د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې یو سیمیز ملا یو 14 کلنې جنې په دې ګناه په درو وهله چې د هغه په وینا له یو هلک سره ناروا اړیکې درلودل. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان زیاتوي دریو ملایانو د سپتمبر په 14مه فتوا صادره کړې و چې دا جنې دې سل دوری وهل شي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ښکار ثبوت دی. امنستي انټرنیشنل لیکي د افغانستان ولسی جرګې د مسلې څرنه پیل کړي او هیله ده چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي او ناوړه چلند نور نه حل شوي دوسی هم وڅېړي. خو افغان حکومت د نجیبي په نامه د وی ځوان خزي دوسیه چې د جولای میاشت کې په پروان ولایت کې په غیر قانوني ډول وژل شوی و هم نه ده حل کړي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان له افغان حکومت څخه په ټینګه غواړي چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون دی ژر تر ژره عملي کړي. دا قانون په زور ودونه په خزو جنسي تیری وهل ټکول او نور شخړي جنايي اعمال بولي. دا قانون د 2009 کال اگست میاشت کې توشيح شوی خو تر اوسه په بشپړ ډول نه عملي کیږي. جینز اسلامیک افیرس پرونی په روسي غړي کې په شانګهای سازمان کې د اسلامي هوادرو د غړیتوب او اغیز پاړه یو اوږد تحلیلي مضمون لیکل او په یو برخه کې لیکي د شانګهای سازمان د نړۍ تر ټولو ستر سازمان دی. شاوخوا 1.5 میلیونه او 1.5 کیلومتره مربع ساحه نیولې او 1.5 میلیارد نفوس پکې راټول شوی دی. د دې سازمان ټول هیوادونه زیات شمېر مسلمانان لري او په خاص ډول د مرکزی آسیا څلور جمهوریتونه قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان د شوروي اتحاد له اشغال مخکې او وروسته وختونو کې په زړه پورې اسلامي فرهنګ لري. چین او روسیه هم په همدې ډول زیات شمېر مسلمانان لري خو د دې سازمان د چارو واګې د پیکینګ او مسکو په لاس کې دي او دوی له اسلامي تروریزم څخه سخت اندېښمن دي. خبرونه لیکي مسکو او د مرکزی آسیا حکومتونه افغان حکومت ته زیات مرستو ورکولو ته لیواله دي خو چین نه غواړي له طالبانو سره دښمنی وکړي او دا اندېښنه ورسره ده که سبا ورځ هغوی د کومې معاملې پر اساس صحنې ته شي په افغانستان کې د دوی ګټو ته به زیان ورسوي.
په کندهار کې پروند مېرمنو لخوا د سولې په اړه په یو جوړ شوی غونډه کې چارواکو وویل چې هر مور دی خپل زوی، هر خور دی خپل ورور او هر مېرمن دی خپل خاوند له جګړې راوګرځوي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور استولې.
د سولې په ارتباط ته میرمنو لخوا په دغه جوړ شوی غونډه کې چارواکو او یو شمېر میرمنو په خبرو کې لشکیلو غاړو د جګړې د درول غوښتنه وکړه. دوی په افغانستان کې روان حالت ورور وژنه وبلل او له مخالفینو یې وغوښتل چې د افغان دولت لخوا د سولې د اعلان سوي پروسې سره یو ځای شي. د کندهار والی ډاکټر تریالی وسا په دې اړه وویل چې هر مور د خپل زوی، هر خور د خپل ورور او هر میرمن د خپل خاوند له جګړې ورانکاری او نا قانون کړونو راوګرځوي او په سوله کې دی ژوند کول او توحد سوي.
زه به دا ورکړم چې مندي خپل زامن حتی یو ځل هم ښه په سمه توګه سره ووایي چې زوی یې د ورور وژنې لاس واخله او د ټولنې د نورو خلکو په شان عادي او په سوله کې ژوند وکړه، نو یوه لویه کتله به له دې فساد څخه خلاص شي.
په غونډه کې یو شمېر میرمن وویل چې ښکېلې غاړې باید د اسلامي، انساني او بشري احساس له مخې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. شاهدي حسین او پروین د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولنه کې د میرمنو ژوند په نارینه وو پورې تړلی وباله. د دوی په خبره کې یو نارینه په جګړه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو د یوې بشپړې کورنۍ د تباه کېدو معنی لري.
موږ به ټولو مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د دغه لارې څخه را وګرځي. دا لار چې ده، دا خو د جنګ لاره ده، دا د تباهي لاره ده. یعنی هر اولاد، هر زوی د مور په قول کوي او که چیرې دی ده، نو په کوم صورت کې را ګرځېدای سي؟ په هغه صورت کې چې فامیل، کورنۍ، مور او پلار ودی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي.
د میرمنو لخوا د سولې په ارتباط ته دې غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم خپور شو چې پکښې د جګړې د درولو مخالفینو ته د ضمانت په توګه د شرایطو پر برابرولو ټینګار شوی و.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي افغان دولت باید په غزنی کې په درود وینچلې پر وحل کېدو چې په خپله پاتې نشي. راپورونه وایي په ورستیو کې لې وحلک سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د دینی مشانو په لارښوونه وینچلې په عام محضر کې په درود وحلې ده او هلکې په مالی جریمه محکوم کړی دی. په دې اړه سالم محمد صالح نور جزئیات تراوروي.
د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غزنی کې په درو د یوې ځوان نجلۍ د وهلو عاملین قانوني تعقیب کړي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د غیر مسؤولو کسانو لخوا محاکمې ورته د منلو وړ نه دي. دی وایي په غزنی کې ځینې کسان چې پخواني فکرونه لري و لړیږي یو نجلۍ په درو وهي چې لا معلومه نه ده د نجلۍ دا جرم کړی او که نه. افغان حکومت باید غلی پاتې نه سي. هغه کسان دې د قانون منګولو ته وسپاري چې دا عملیه کړی دی. له غزنی څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې په وروستیو کې یوه ځوان نجلۍ د جاغوري ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا د روحانیونو په لارښوونه له یوه هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو درلودلو په تور په درو وهل سوې ده. راپورونه وایي چې هلک د 30,000 افغانیو جرمې په ورکړې محکوم سوی او نجلۍ په لسګونو درو وهل سوې ده. د جاغوري د پېښې د بشري حقونو د ځینو مدافعانو اندېښنې هم پارولې دي. د ښځو د حقونو ملاتړو د یوه صحرایي محاکمه بللې ده. د روان مریض کال په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په پروان کې په ډزو د یوې ښځې د وژلو راپورونه ورکړل سول. د پروان چارواکو ویل طالبانو دغه ښځه په شینور ولسوالۍ کې له یوه کس سره د نامشروع اړیکو درلودلو په تور په محضر کې په ډزو وژلې ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د هیواد 80% خلک انټرنیټي خدمات ترلاسه کړي. امیرزی سنگین دا خبره پرون روشن مخابراتي شرکت د 3G انټرنیټ د جواز د ورکولو په وخت وکړه. په دې اړه نور حال جمیل ظریف په خپل راپور کې بیانوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا دریم مخابراتي شرکت ته د 3G د جواز په ورکولو سره د 3G د جوازونو د ورکولو لدرکه 15 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړل. د مخابراتو وزیر مرزي سنگین د شنبه په ورځ روشن مخابراتي شرکت ته د 3G انټرنیټي خدمات د جواز ورکولو په وخت کې وویل چې تمه لري تر راتلونکو دوو کلونو پورې د افغانستان 80% خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي.
خدمتونه په ډیر سرعت سره د هیواد ټولو سیمو ته غځیږي. د 3G انټرنیټ نوی په کار پیل کړی او زه فکر کوم دا مهال به په ټول هیواد کې د انټرنیټ کارونکي له 80% تر 90% پورې وي، خو موږ هیله لرو چې د 3G پر اتاک سره به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 80% خلک له انټرنیټ څخه کار واخیستلی شي.
امیدواری مو ایست چې 80% نفوس مو در دو سال آینده تحت پوشش خدمات 3G قرار خواهد گرفت.
هغه وویل چې دریم مخابراتي شرکت ته د 3G انټرنیټ جواز په ورکولو سره به په ډیر شمیر سیمو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. دغه وزارت مخکې تر دې د اتصالاتو او MTN مخابراتي شرکتونو ته هم د 3G انټرنیټ جوازونه ورکړي وو. په داسې حال کې چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنټ د پراختیا او له دې امله د عوایدو د ډېرېدو په هکله خبرې کوي، خو لا هم ډېر شمېر خلک د انټرنټ د ټیټ کیفیت له امله شکایت کوي.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک اټکل کوي چې اسرائیل به په تدریجي ډول د ګواښونو له حد څخه پښه واړوي او پر ایران به برید وکړي. صالح محمد صالح د روټرز خبري اژانس د راپور جزئیات په دې اړه اوروي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري یوه خبري کانفرنس ته وویل کچېرې د اسرائیل يهودي هواد داسې یو اقدام وکړي ویجاړ بسي. کله چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د حملې د ګواښ په اړه له جعفري څخه پوښتنه وسوه، د په ځواب کې وویل د دې ګواښونه ثابتوي چې له اسلام او د ایران له پاسداران انقلاب ځواک سره یې دښمني جدي ده او کرار کرار به دغه دښمني او خصومت په فزیکي شخړه واوړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د کوم برید په صورت کې خپل دفاعي ځواک زیات کړو. موږ په لوړ دفاعي توان سره خپله او د هغو هیوادونو دفاع کولای سو چې زموږ مرستې ته اړ دي. د جعفری له خوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي مشرانو د ایران په وړاندې خپلې څرګندونې زیاتې کړې دي. د خپلو خبرو کې ویلي اسرائیل هڅه کوي د ایران په وړاندې جګړه وکړي، خو څرګندنه ده چې کله اسرائیل په 1981 میلادي کال کې د عراق پر اټومي ریاکټور بمباري کړې وه. دغه راز یې په 2001 میلادي کال کې ورته برید پر سوریه وکړ او ګواښ یې کړی کچېرې ډیپلوماتیکې هڅې ونه توانېدې ایران له اټومي فعالیت څخه راوګرځوي پر ایران به دغسې حمله کوي. ګومان کیږي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره استفاده کوي، خو ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. ایران ګواښ کړی کچېرې ور باندې برید وسو شایي په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر پوځي اډو حمله وکړي.
د ژوند رنگونه
مجيب الرحمن ترجمان ما
قدرت وای چې تاسو ولې وختل چې ترجمان سي؟
نو دا خو هر څوک ځانته یو هدف لري، خو بعض خلک دي چې د اقتصادي مشکلاتو له نظر زیو ترجمانی کوي. خو د ما خپل کله چې ترجمانی ته لاړم نو د ما هدف دا و چې دوی یو پالیسی لري چې دوه کاله بعد دوی امیګریشن ویزا ورکوي. نو بیا مې غوښتل چې ماستری هلته واخلم ځکه دوی امیګریشن ویزا ورکوي. نو په دغه اساس ما ترجمانی وکړه.
څنګه آیا کومه هدف سوي چې ترجمانی غلطه کړي وي یا د وخت د کمښت له امله یا هغه وخت
متواتر باید ترجمه وکی. نو پدی که دیر لغتون سرین نلیاد وزی. حتی دس وقت کی گی سی دی منگی وندیوالو اغا با خیصه کولا سی وی دی ما منا می وی لیاد واتر وزی پا اغا وقت که منی تا چیه وی زکر دا یو دیر عادی و آسان لغت دا خو نوت غلطی پا که رزی اتمن
اتنگا بیا اغا دیگه چه خبرش تاس ترجمه کوی؟ پویږي تاسو غلطه ترجمه وکړه؟
نه نو هغه څه پویږي، هغه څه په دونه پیدا ترجمه نه چې تاسو سره نیو په دونه نه پویږي. خو بیا هم موږ ته ډیره هڅه کوشش کوو خو هدف رسیږي. یو لغت باندې مشکل منځ نه راځي، مثلا د هلته یو لغت سړی نه پاتې شي هلته خبره ګډه وړ شي. مثلا یو لغت سړی نه که ختم شي بیا په اشاره باندې پوه کولی شو نفر مقابل سره.
داسې یو هیواد کې افغانستان غوندې چې ولایتو کې اکثرا امن نشته، ترجمانان زون اکثرا په خطر کې، تاسو څنګه کوم وخت له خطر سره مخ شوی یاست؟
دغه څه خطر خو ما کله نه ده احساس کړی، خاص فقط د انتخاباتو په وخت کې یو دفعه موږ غته تلیو موسی لوګر ولسوالۍ ته. نو د شپې یو بجه و کمپ نه لاړو، غلطی کمین ونیو. بیا په جریان د کمین کې موږ یو ساعت تیر کړ، یو ساعت وروسته هغه د یو ویډیو په خیو خطا سو، هغه د موټر الارم یو هغه غږ ډیر جیګي او بیا غرونو کې ډیر انعکاس کوي. نو د مشر قومندان ورته په قار زوی د منګ ټول کمین دی وران ک بیا بیرته راغلو. نو هغه وخت کې د ما اول زل وسې دغه یو میشن ته منګ تلی وو.
کله تاسې بهرنیانو سره ګرځې ترجمه کوي کنه؟ هغه ته کوم شی د افغانستان ډیر جالب ښکاري؟
بعضې داسې یي کنه چې هر څه ورته ډیر جالبه جالبه ښکاري. موږ یو ورځ موسوی ته تلو، په دا لاره کې خټینې کوزې سې ورته وایي یا دا تبخي شینکي دغه شیانو سره به د دوی ډیر علاقه وسې. دا ډیر یه تاریخي شی دوی ته ښکاره کېدل، دوی به دا اخیستل. یا مثلا دا تورې به هلته زینتي تورې و، دا بعض شیان به ولده به دوی اخیستل، ګلدانونه قیلون به یې اخیسته. دا شیان د دوی ډیر خوښېدل چې به به دوی تحفه کول، امریکې ته به یې ځان سره وړل.
دا شینکی تاسو ویلي او منګی دا هم صرف هم ورته ترجمه کول، آیا دې ته لغت خوښ؟
نه خو دا به موږ داسې ورته ترجمه کوو چې دا یې له خټو جوړ کړي دي او دا د افغانستان د یو د عناناتو نه ده او سابقه خلکو همدغه کې استفاده کول دینه. خو به مور سره ډیر علاقه پیدا سوسی، دا به ډیر سابقه لري نو خو به بیا دا اخیسته.
او ډیر مننه تاسو.
مننه تاسو.
دا ودا ازادي رادیو د نن سهار د لمړی خبري مجلس